د ریسټډیوس
بله
بفرمایئ
فرشته جان یو از زنه مې خپل نوم د تاسو نوم غلط ک تاسو نه هم خپل نوم هي شوو بله ډیر مننه کور ودان قدر منوریدونکو یو زل بیا مو نوې کال مبارک شه دی لچې نوې کال د افغانستان لپاره د سولې او نیکمرغۍ او ستاسو لپاره له خوښۍ او پرمختګونو ډک کال وي. د ازادي راډیو دا یو ساعته خبرونه زنوري اسنوري د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورې چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ځانګړی استاذ زلمی خلیل زاد نن په واشنگټن کې د افغانستان د سولې په مسله کې د ښکېلو یو شمېر سیمه ییزو او نړیوالو لوبغاړو له چارواکو سره له طالبان سره د سولې په خبرو کې د ورستیو پرمختګونو او د افغان سولې د بهیر پر سیمه ییز او نړیوال ملاتړ خبرې کوي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سال په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډېدو په اړه ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي سره له دې چې حکومت تمه کوله انتخابات په خپل وخت سره شي، خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دې پرېکړې درناوی کوي. د ایران ولسمشر په هیواد کې دننه د سیاسي ډلو ترمنځ د شخړو د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه او ویل چې دغه ډلې باید د بهرنیو دښمنانو په وړاندې یو موټی شي. د پاکستان د اپوزیسیون د لوی ګوند پیپلز له مشرانو د هیواد فساد ضد ادارې تحقیقات پیل کړل. خبرونو تفصیل. نن په افغانستان کې د 1499 کال لومړۍ ورځ د نوروز تر مراسم په مزار شریف کې د حضرت علي پر مزار د جنډې له پورته کولو سره پیلېږي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني پرون په ارک د نیالګي کېنولو پر مهال هیله وښوده چې دا کال د سولې کال شي.
نوی کال درته مبارک وایم. خدای دې د سولې کال کې، خدای دې سوکالي کال کې، او خدای دې برکت کار کې.
د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د نوروز د جشنونو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي. د غراز د بلخ نوی امنی قومندان عبدالرقیب مبارز هم ازادي راډیو ته وویل چې په مزار شریف کې د نوروز د لمانځلو لپاره جدي امنیتي تدابیر نیولې دي. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډېدو په اړه ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي سره له دې چې حکومت تمه کوله انتخابات په خپل وخت ترسره شي، خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دې پرېکړې درناوی کوي. ټاکل شوی چې دغه انتخابات د روان 1499 کال ټاکل شوی و چې دغه انتخابات د روان 1499 کال له سرطان په 9 ترسره شي، خو اوس د میزان د میاشتې 6 ته وځنډېدل. د ولسمشر ویان هارون چخانسوري په خپله ټویټر پاڼه کې ویلي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغو انتخاباتو د ځنډېدو پرېکړه له سیاسي ګوندونو او د انتخاباتو د څار له بنسټونو سره له سلا مشورو وروسته کړې ده. ښاغلي چخانسوري دغه راز ویلي چې حکومت له ټولو امکاناتو په استفادې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره همکاري کوي چې افغانستان روان کال له دغو انتخاباتو د ترسره کېدو شاهد وي. دا دوهم ځل دی چې د افغانستان د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو او د ولسي جرګې لپاره د غزني انتخابات ځنډېږي. تر اوسه د ملګرو ملتونو په ګډون د انتخاباتو نړیوالو ملاتړ کوونکو چې د انتخاباتو د نړیوالو ملاتړ کوونکو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دغې پرېکړې په اړه عکس العمل نه دی څرګند کړی. د لغمان ولې هیله من دی چې په دې ولایت کې به د روغتیایي مرکزونو د بندېدو ستونزه په لنډو ورځو کې هواره شي. آصف ننګ ازادي راډیو ته وویل
موږ په درې ولسوالۍ کې د مشکل سره مواجه شوي یو. بدبخ کې په الیشنګ کې او په الینګار کې البته دولت شاه کې دا مسله روانه ده چې انشاءالله بهبود به پیدا کړي. یو ورځ دوه ورځو کې کېدای شي دا مشکل هغه افهام او تفهیم سره تکمیل شي.
په لغمان کې له تیرې څخه باندې یوې اونۍ را په دې خوا روغتیایي مرکزونه بندې. له نږدې درې میاشتو راهیسې د لغمان د روغتیایي مرکزونو چارې سویډن کمیټې د هیلت نت په نوم ماسې ته انتقال کړي دي. نوې ماسې یو لړ امتیازات کم کړي او وایي علت یې په چارو کې شفافیت دی. خو کوم کسان چې پر دې خوښ نه دي هغوی د طالبانو په مرسته په لغمان کې روغتیایي مرکزونه تړلي دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران ولسمشر په هیواد کې دیننه د سیاسي ډلو ترمنځ د شخړو د پات رسیدو غوښتنه وکړه. ویل چې دغه ډلې باید د بهرنیو دښمنانو په وړاندې یو موټی شي. حسن روحانی د نوي کال د نوروز په مناسبت په یو وینا کې چې د دولتي تلویزیون له لارې نن خپره شوه دغه څرګندونې وکړې. روحانی چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال له تړونه د متحدو ایالتونو تر وتلو وروسته په ایران کې دیننه د ایتون لارو لخوا تر فشار لاندې دی، د خپلو اقتصادي پالیسیو دفاع وکړه او په هیواد کې د ناوړه اقتصادي وضعیت ملامت یې پر متحدو ایالتونو واچوله چې له دغه تړونه تر وتلو وروسته پر تهران بیرته بندیزونه لګولي دي. د پاکستان د اپوزیسیون د یو لوی ګوند له مشرانو د دې هیواد فساد ضد ادارې تحقیقات پیل کړل. د پاکستان د پخواني ولسمشر اسف علي زرداری او د هغه زوی بلاول بوټو څخه چې د پیپلز ګوند مشران دي پرون په اسلام آباد کې د ځواب ورکولو ادارې ان ای بی تحقیقات وکړل. د پښتنو ګرویګنو پر مهال د فساد ضد ادارې بهر د پیپلز ګوند په سلګونو پلویان راغون شوي وو او مرګ پر عمران خان شعارونه ورکول. بلاول بوټو په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال عمران خان تورن کړ چې خپل سیاسي مخالفان زپی. د پاکستان ځواب ورکولو ملي ادارې په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې له اسف علي زرداری او بلاول بوټو څخه د دریو قضیو په اړه 2 ساعته تحقیقات وشول او دوی ته سوالونه وسپارل شول چې په 10 ورځو کې ځواب ورکړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د اسرائیل صدر اعظم سره د ایران په اړه خبرې وکړې. مایک پومپیو پرون په بیت المقدس کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وکتل. تر دې لیدنې کتنې وروسته پومپیو د ایران مشران د نوروز په د نورو په لمنځه وړلو تورن کړل او ویل چې اسرائیل ته هر ورځ ګواښونه متوجه دي خو متحدو ایالاتونه د اسرائیل امنیت ته ژمن دي او د هغه ملاتړ کوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په داسې حال کې چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر څنګ ته ولاړو د هغو فشارونو هرکلی وکړ چې واشنگټن له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون څخه وروسته پر تهران راوستي. خو نتنیاهو زیاته کړه چې دا فشارونه باید پسې ډیر شي. خبرونه مو لازم دلړو واوریدل. کدا ځین نور خبرونه غواړی بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په پانه کېشته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې خبرونه کې ډیر راپورونه مو د تیر کال د مهمو او پیښو په اړوند دي، خو بیا هم د افغانستان پر روانو موضوعاتو راپورونه لرو. وابوري چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی نن په واشنگټن کې د افغانستان د سولې په مسله کې د ښکېلو یو شمېر سیمه ییزو او نړیوالو لوبغاړو له چارواکو سره له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د وروستیو پرمختګونو او دغه راز د افغان سولې د بهیر پر سیمه ییز او نړیوال ملاتړ خبرې کوي. په څو تفصیلي راپورونو کې مو د تېر کال مهمو پیښو ته کتنه کړې ده. د سولې هڅو ته
چې سوله وشي خو خله ټول مسلمانان دي کنه ورونه دي کنه.
تیر کال افغانستان یو له ناامنو کالونو درلود. تیر کال په افغانستان کې د ملکي تلفاتو له پلوه هم یو تر ټولو خونړی کالو.
له شپږ زرو زیات ملکي تلفات سب شي و چې په دې کې له 2500 زیات شهیدان دي او پاتې نور هم ټپیان.
دغه راز د ښځو د حقونو په اړه چې تیر کال څه پرمختګونه شوي په یوه تفصیلي راپور سربیره د نوروز د جشنونو په باب د ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام هم همدې موضوع ته ځانګړی شوی.
موږ خلاصه کوي چې ماشومان هم ډیر وخت جګیږي، په دې خاطر باندې ته دوی دې ته هوسیږي چې نن جنډه جګیږي خالی نه وي اغوندي.
دغه راز د نوروز د جشنونو په اړه به له خپل خبريالانو سره هم تماس ونیسو. په تیر بیا مزار شریف کې د جندي د پورته کولو او د غراز د ګل سرخ د ملي د مراسمو په باب ازادي رادیو او رای پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 1350 په صاف او وازی اوریدل شي. راځو د خبرونو لومړی موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د دې وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد بنن په واشنگټن کې په یوې غونډه کې د افغانستان د سولې په مسله کې د ښکېلو یو شمېر سیمه ییزو او نړیوالو لوبغاړو له چارواکو سره وګوري او هغوی ته به د سولې د روانو هڅو په اړه معلومات ورکړي. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخ د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې ښاغلی خلیل زاد به چې په افغانستان کې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسېدو لپاره له طالبانو سره د سولې او جوړجاړي ته د رسېدو هڅې کوي. نن د افغانستان لپاره د روسیې، چین او اروپایي اتحادیې له ځانګړو استازو سره وګوري. د بیان له مخې په دې غونډه کې به چې په بهرنیو چارو وزارت کې جوړیږي، نورو لورو ته د سولې په خبرو کې د وروستیو پرمختګونو په اړه له معلوماتو ورکولو سربیره پر دې خبرې وشي چې نړیوال په څه ډول د افغان سولې د بهیر ملاتړ کولی شي او هر یو لوری په دې هیواد کې د روانې جګړې د پای ته رسېدو لپاره څه رول لوبولی شي. د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې په نننۍ غونډه کې پر خلیل زاد سربیره د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف، د چین ځانګړی استازی دینګ شی جونګ او د اروپایي اتحادیې ځانګړی استازی رونالډ کوبیا ګډون کوي. ښاغلی خلیل زاد به چې په قطر کې د طالبانو له استازو سره وروستی پنځم پړاو خبرې له شپاړسو ورځو وروسته د روانې میاشتې په دولسمه نیټه پای ته ورسېدې. دغو ځانګړو استازو ته په دې خبرو کې د شویو پرمختګونو په اړه معلومات ورکړي. د بهرنیو چارو وزارت په دې خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړی، خو له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یوه نهایي موافقه تر اوسه نه ده ترلاسه شوې. د رویترز د راپور له مخې طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې او هغه د امریکا یو لاسپوڅی حکومت بولي. د امریکا متحده ایالات په روانو خبرو کې پر طالبانو فشار راوستی چې اوربند ومني او د افغانستان د حکومت د استازو په ګډون د افغاني ټولنې د بېلابېلو قشرونو له استازو سره د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه خبرو ته کښېني. خو تر اوسه دغه خبرې پر دوو موضوعاتو، له افغانستان د امریکایي ځواکونو پر وتلو او د دې مسلې یقیني کول چې بیا به د افغانستان له خاورې امریکا او نورې نړۍ ته د ترهګرۍ ګواښ نه متوجه کېږي څرخي په پام کې ده چې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو بل دور د روانې میلادي میاشتې په وروستیو کې د قطر په پلازمینه دوحه کې چې د طالبانو دفتر پرانستی دی بیا ترسره شي. تیر دیارلس سوه ونویوم المریز کال د افغانستان د سولې بهیر هم د یو شمیر پرمختګونو شاهد و. په دغه کال کې د طالبانو او حکومت ترمنځ څو ورځني اوربند وشو او د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ هم د خبرو څو پړاوونه ترسره شول. که څه هم تر اوسه افغانان سولې ته نه دي رسېدلي، خو هیلې ورته ډېرې دي. اجمل تورمان په دې تفصیلي راپور کې په تیر کال کې د افغانستان د سولې په اړه پرمختګونو او ننګونو ته کتنه کړې ده.
د افغانستان د سولې بهیر په 1990 مریز کال کې ښه پرمختګونه درلودل، خو تر اوسه د دغه هیواد خلک خپلې دغه هیلې او اساسي غوښتنې ته نه دي رسېدلي. په تیرو 12 کلونو کې د لومړي ځل لپاره تیر کال د حکومت او طالبانو ترمنځ موقت اوربند وشو او خلکو د کوچني اختر په درې ورځو کې په سوله کې ژوند تجربه کړ. افغان حکومت په لوی اختر کې هم مشروط اوربند اعلان کړ، خو طالبان ورته د کوچني اختر په شان ژمن پاتې نه شول. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغان حکومت وکولای شول چې سوله په اصلي بحث بدله کړي او اوس د سولې موضوع په ملي او نړیواله کچه د ژبو پر سر ده.
حکومت وایي چې ملي باز هم افتخار داره که صلح یک موضوعی که غیر قابل باور بود و مطلق داشته بود امروز در مدن آمد. جامعه افغانستان، منطقه، جامعه بین‌المللی، کل حرف صلح را
د افغانستان د جګړې د ناروا ګڼلو او د سولې نه د ملاتړ په تړاو په دغه هیواد سعودي عربستان، اندونیزیا او پاکستان کې د دینی عالمانو غونډې په 1990 مریز کال کې د افغان سولې په برخه کې نور پرمختګونه ول. دغه شان د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان غړیو هم د سعودي عربستان د جدې په خر کې د یوې غونډې په جوړولو سره په افغانستان کې جګړه وغندله او د افغانستان د سولې له پروسې خپل ملاتړ اعلان کړ. خو هغه څه چې د سولې بهیر ته سا ورکړه، د افغانستان د سولې لپاره د ځانګړي استازي په توګه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د زلمی خلیل زاد ټاکل و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې برخه کې ښاغلی خلیل زاد ښه انتخاب وګڼلو. زلمی خلیل زاد د خپل کار په پیل سره په سعودي عربستان او قطر کې طالبانو سره مخامخ خبرې پیل کړې او ورسره د طالبانو یو مهم غړی ملا عبدالغنی برادر هم د پاکستان له زندانه خوشې او په قطر کې د طالبانو د دفتر د رئیس په توګه غوره شو. د افغان ولسمشر دوهم راستیال سرور دانش وایي سولې ته د رسېدو په خاطر باید هیڅوک او هیڅ لوری یو پر بل ځان لوړ ونه ګڼي او انحصار غوښتنه ونه لري.
صلح نباید به یک نوع انحصار و بدفعلی طلبی منجر شود و نباید کسانی به این اندیشه باشند که به نام صلح با عنوان یک قدرت مسلط بر سرنوشت دیگران حاکم شوند.
په 1990 مریز کال کې سیمهیز او نړیوال ملاتړ هم له افغان سولې پراخ شو. د ملګرو ملتونو سازمان، بریتانیا، ناټو، روسیې، چین، پاکستان، هند او یو شمېر نورو هیوادونو هم اعلان وکړ چې د افغانستان په رهبرۍ د افغانستان د سولې له بهیر ملاتړ کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په څوزلي د سیمې یو شمېر هیوادونو لکه سعودي عربستان، روسیې، چین، متحده عربي اماراتو او پاکستان ته سفرونه وکړل او هڅه یې دا وه چې د افغان سولې په برخه کې د ټولو دغو هیوادونو ملاتړ خپل کړي. ښاغلي خلیلزاد او طالبانو په تیرو څو میاشتو کې 15 پړاوه خبرې وکړې او دواړو خواوو ویلي چې په ځینو مسایلو کې هوکړې ته رسیدلي دي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په قطر کې په دې هوکړه چې طالبان به له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره خپل اړیکې پرې کوي خوښي څرګنده کړه.
گفته میشه که گروه طالب ها به این موافقه کردن که دیگه از گروه های تروریستی حمایت نمی کنند، به همراهشان ارتباط نمی داشته باشند و شمول القاعده و به همراهشان مقابله می کنند. اگر همین خبری که پخش شده واقعیت داشته باشه که امیدوار هستیم داشته باشد، یک قسمت از مشکل افغانستان
د سولې د سیمه ایز اجماع په چارو کې د ولسمشر د ځانګړي استازي او د سولې د عالي شورا د دارالانشاد رئیس په توګه د محمد عمر داوودی ټاکل د افغان سولې په برخه کې په 1990 کال کې بل اقدام و. ښاغلي داوودی هم تر اوسه پاکستان، چین او ایران ته سفرونه کړي دي او هڅه کوي چې د افغان سولې په برخه کې د دغو هیوادونو ملاتړ خپل کړي. دغه شان د سولې په برخه کې د هڅو په لړ کې کولای شو د مسکو له ناستې هم یادونه وکړو. په دغه ناسته کې پخواني ولسمشر حامد کرزي او یو شمېر نورو سیاسي څیرو او د ګوندونو استازو ګډون کړی و، خو افغان حکومت دا بې ګټې او نمایشي وبلله او ویل چې د افغان حکومت په غیاب کې د داشان غونډو جوړول به کومه ګټه ونه کړي. د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری هم قطر او د نورو هیوادونو هغو غونډو ته په اشاره سره چې د افغان حکومت استازو پکې ګډون نه درلود وایي په داشان غونډو کې یوازې تفاهم کیږي نه په خبره توافق.
توافق نهایی و اصلی در مذاکرات مستقیم دولت افغانستان طالبا در مذاکرات صلح افغانستان صورت میگیره. این وایی رو به خیر تمام جناها میدانه.
دغه شان افغان حکومت په 1990 مریز کال کې اعلان وکړ چې د سولې مشورتي لویه جرګه جوړوي. په لومړي سر کې ویل شوی و چې دغه جرګه د هود د میاشتې په وروستیو کې جوړیږي، خو وروسته بیا د سولې عالي شورا وویل چې دا جرګه به د ثور د میاشتې په 9 نیټه جوړه شي. د سولې ولسي حرکتونه هم په دغه کال کې زیات شول چې له دې لړۍ د هلمند د سولې کاروان نه یادونه کولی شو. د دغه کاروان غړیو چې وروسته ډیر شول له هلمند نه تر کابل پلی او له کابل بیا تر مزار شریف پورې پخې بلې سفر وکړ. د دغه حرکت یو غړی ظاهر جان ولیزی وایي دا چې به بالاخره دوی سولې ته ورسوي. د سولې په برخه کې د پاکستان د صدر اعظم څرګندونې چې ویلي ول په افغانستان کې به یو نوی او هر اړخیز حکومت جوړ شي د افغان حکومت له غبرګونونو سره مخ شو. د دغه هیواد بهرنیو چارو وزارت د یادو څرګندونو په تړاو په کابل کې د پاکستان د سفارت استازي احضار کړ. افغان حکومت تل ټینګار کړی چې سولې ته د رسیدلو لپاره یوازینۍ لار د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې دي، خو طالبانو تر اوسه دغه وړاندیز ته مثبت ځواب نه دی ویلی. ښاغلي غنی په وار وار دا ویلي حاضر دی چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره له خپل سر هم تیر شي، خو ټینګار یې پر دې دی چې سوله باید به دقت سره وشي.
ما مسئولیت داریم، صلح با عزت و پایدار خواسته اکثریت مطلق مردم افغانستان. پایدار صلح و بدیده به زمینه برابره که چه مخبل ملی اهداف ته رسیږو.
خزو بیا د افغان صلح په برخه کې خپل رول کمرنګ ګڼلی دی او د بیلابیلو غونډو په جوړولو سره په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې د وروستیو کلونو لاسته راوړنې په ځانګړي ډول د خزو په برخه کې باید هیرې نشي. خو د افغان حکومت چارواکو تل ډاډ ورکړی چې د وروستیو کلونو لاسته راوړنې به په ځانګړي ډول د ښځو په برخه کې پرمختګونه خوندي پاتې کیږي. په ورته وخت کې د سولې د پروسې په برخه کې پر زلمی خلیلزاد د افغانستان د امنیت شورا د سلاحکار حمدالله محب نیوکو چې ګوندي نوموړی غواړي د سولې په خبرو کې افغان حکومت څنډې ته پاتې شي بېلابېل غبرګونونه له ځانه سره درلودل. امریکایي چارواکو په دې تند غبرګونونه وښودل او ویل چې په ښاغلي خلیلزاد انتقاد د هغه هیواد په بهرنیو چارو وزارت انتقاد دی. یو شمېر حکومتي او غیر حکومتي کړیو هم د ښاغلي محب د دغو څرګندونو په اړه غبرګونونه درلودل. یو شمیر ورن ملاتړ وکړ او یو شمیر بیا سلیقوي وبللې. خو هم خلکو ته بیا هر څنګه چې وي سولې ته رسیدل مهم دي. دوی وایي دا د دوی اساسي او یوازنۍ غوښتنه ده.
نه چې سوله وشي خو خوله خو ټول مسلمانان دي کنه، ورونه دي کنه، پیسې دي که ورونه دي، خو دوی د خلکو په خوله باندې ویدین څه به کوو.
په افغانستان کې دوامداره او ورانکارو جګړو خلک داسې سولې ته تګي کړي چې په دې تړاو آن یوه وړه خبره او کوچنۍ ناسته هم په نیک فعال نیسي او دغه ارمان ته د رسیدو لپاره یې هیله من کوي.
په افغانستان کې تیر دیارلس او نویم کال د سولې هڅو ته زغلنده کتنه وه. وروسته به په یو تفصیلي راپور کې واورئ چې په افغانستان کې تیر کال په امنیتي برخه کې څه لاسته راوړنې درلودې افغان امنیتي ځواکونو او د ملکي تلفاتو له پلوه. هم لکه څنګه چې شاهد وي تیر کال یو خونړی کال و.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بادی بیشی باید اوگوی اتدار فرصت رو تکرایز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدوو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
نن په دې پروګرام کې به هم د نوروز د جشن په باب خبرې کوو. خو بیرته ګرځو د افغانستان د تیر کال مهمو پیښو ته. په امنیتي برخه کې افغانستان تیر یو خونړی کال تر شا پرېښود. په دې کال کې د ملکانو تر څنګ ډېر افغان امنیتي ځواکونو او دغه راز وسله والو طالبانو ته هم مرګ ژوبله واوښته. د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه وایي په دې کال کې د وسله والو مخالفینو د یو شمېر حملو مخه نیولې وه او هم داشان د وسله والو طالبانو سیمه ییز قومندانان د امنیتي ځواکونو له لوري وژل شوي دي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام تیر کال امنیتي پیښو ته کتنه کړې ده.
تیر لمریز کال له امنیتي پلوه د افغانستان لپاره له لوړو ژورو ستونزو او کړغونو ډکو. په خونړیو انتحاري حملو کې د ملکیانو مرګ ژوبله، مخامخ جګړې، هوایي حملې، ماین چاودنې او همداشان په یو شمېر سیمو کې د وسلوالو مخالفینو حملې د دې کال عمده امنیتي پیښې بلل کېږي. په دې کال کې افغان امنیتي ځواکونو بیلابیل عملیات ترسره کړل چې د افغان چارواکو په وینا وسلوالو مخالفینو ته درانه تلفات واړول. هغه څه چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د 1390 لمریز کال په اوږدو کې ملي اردو له 150 ډیر پوځي عملیاتونه پلان کړي او اجرا کړي چې لامل یې وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ته درانه تلفات اړول شوي دي. د دې وزارت د ستراتیژیکو اړیکو رئیس غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل
1390 کال کې په اوسط ډول باندې موږ 12 عملیات لرل. د دې ترڅنګ 15 کماندوي دندې مو درلودلې. سلګونه هوایي ضربې د دښمن په قرارګاو باندې واردې شوې دي. دې عملیاتو ډېرې زیاتې لاسته راوړنې لرلې، خصوصا په دې عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو محلي قومندانان، د هغوی رهبري، د هغوی روزنځایونه، د هغوی د هماهنګۍ مرکزونه، د دې ترڅنګ د دوی مالی سرچینې چې د نشې توکو فابریکې وي هغه له منځه وړل شوې دي.
خغل جاوید زیاتوی د دې کال په اوږدو کې زرګونه کیلوګرام مخدره مواد کشف او ضبط شوی او همداشان د مخدره موادو د تولید یو شمېر فابریکې له منځه وړل شوې دي. د په خبر همداشان د ننګرهار د غنیخیل، اچین، بیسود، کوټ، بټی کوټ ولسوالۍ، د کاپیسا د نجراب ولسوالۍ، د افغاني سیمه، د بلخ چاربولک، د بادغیس ابي کمري، میدان وردګ ولایت، د کندوز خان آباد او د هلمند د نهر سلاج ولسوالۍ د طالبانو او داعشانو له وجوده پاکې شوې دي. دفاع وزارت چارواکي همداشان وایي چې د فاریاب او فراه ولایتونو په یو شمېر سیمو کې د وسلوالو مخالفینو ګواښونه هم له منځه یوړل شوي دي. د دې وزارت د ستراتیژیکو اړیکو رئیس غفور احمد جاوید وویل چې د دې کال په اوږدو کې د وسلوالو مخالفینو په پټنځایونو نږدې 3000 هوایي حملې شوې دي. دفاع وزارت په دې کال کې د وژل شوي وسلوالو مخالفینو شمیر 9000 او د ټپیانو شمیر 9000 تنه ښایي. د دې وزارت چارواکي همداشان ادا کوي چې په دې کال کې تروریستي ډلو له زرو ډېرې حملې کړي چې ډېرې شنډې شوې دي. که څه هم د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزارتونو په دې کال کې د ملکیانو او افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو د شمیرو په اړه څه ونه ویل، خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سویس په داووس اقتصادي غونډه کې یو امریکایي خبریال ته ویلي و چې له 2014 میلادي کال راهیسې 5500 افغان امنیتي سرتیري وژل شوي دي. په همدې حال کې بیا طالبانو ادا کړې چې په امنیتي ځواکونو یې په 1400 لمریز کال کې 10000 او 600 ډېرې لوی او وړې حملې کړي دي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ادا کړې چې په دې کال کې 6000 ډېرو افغان امنیتي ځواکونو ته مرجوب لرسولي، خو دغه ادا د افغانستان دفاع وزارت رد کړې ده. لکه څنګه چې 1400 لمریز کال د افغانانو لپاره خونړی بلل شوی، په بیلابیلو پیښو کې پولیس هم له مخالفو وسلوالو سره په جګړه اخته وو. د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو په دې کال کې لاویا ډیر ځانګړي عملیاتونه کړي او له 2000 په ډیرو ګډو عملیاتونو کې برخه اخیستې ده. د دې وزارت سرپرست وایي نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د تیر کال په اوږدو کې 1440 میله بیلابیل ډوله وسلې او 3600 ماینونه خنثی کړي دي.
وزارت امور داخله علی دشمنان مردم افغانستان
دی وای کورنیو چارو وزارت د افغانستان دښمنانو پر ضد 2320 ګډ عملیات کړي او همداشان درې وی ځنګړي عملیات شوي چې په پایله کې 9117 دښمنان وژل شوي او 3230 نور ټپیان شوي دي. همداشان په دې کال کې د وسلوالو مخالفینو او افغان امنیتي ځواکونو په حملو، انتحاري بریدونو، بمی چاودنو، هوایی بمباریو کې زیات شمیر ولسی وګړو ته مرجوب لاوخته ده. د افغانستان دفاع وزارت د شمیرو له مخې په دې کال کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو له لوري 1550 انتحاري حملې او نږدې 2014 شوې دي. طالبانو یوازې د 2 انتحاري حملو مسؤلیت منلی او د بمی چاودنو د شمیر په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي په تیر کال کې له 6000 ډیرو ملکیانو ته مرګ ژوبل اوخته ده. د دې ډلې رئیس عزیز احمد تسل ازادي راډیو ته وویل کومې شمیرې چې دوی راټولې کړي وروستۍ او دقیقې نه دي.
له 6000 زیات ملکی تلفات سب شي او په دې کې له 2500 زیات شهیدان دي او پات نور هم ټپیان. یعنی دا موږ ویلی شو چې دغه ارقام کېدای شي بشپړ نه وي، ځکه په افغانستان کې مواصلاتي سیستم او د مرجوب د رجستریشن سیستم ډیر دقیق نه دی، ډیر پیچلی او مغلق دی. نو په دې اساس باندې موږ ویلی شو چې ملکی مرجوب له په تیر کال کې تر ډیرو نورو کلونو زیاته وه.
خو د ملګرو ملتونو په یو راپور کې چې د هوت میاشتې په لومړیو کې خپور شو ښکاره کوي چې په 2013 میلادي کال کې 3800 ملکیان وژل شوي چې د 2018 میلادي کال په پرتله 11% کې زیاتوالی ښیي. په دې راپور کې همداشان راغلي دي چې په دې کال کې 1190 نور ملکي افغانان ټپیان شوي هم دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر معاونیت یا یوناما په خپل خپور شوي راپور کې ویلي 3500 کې ملکي تلفات د دولت د مخالفو وسلوالو له لوري رامنځته شوي چې 3500 کې د طالبانو، 4500 کې داعش او پاتې 4500 کې د نورو وسلوالو مخالفینو له لوري رامنځته شوي دي. په دې راپور کې همداشان راغلي دي چې 4500 کې ملکي تلفات د افغان امنیتي ځواکونو او 4500 کې د بهرنۍ ځواکونو له لوري ترسره شوي دي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر د دې راپور په غبرګون کې ویلي چې زیات ملکیان د وسلوالو مخالفینو په حملو کې زیانمن شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو په عملیاتو کې ولسی وګړو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې او په دغه عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو مشران او کلیدي غړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خو د پوځي چارو د کارپوهانو له نظره 1490 لمریز کال په افغانستان کې د ولسی وګړو، افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو لپاره خونړی بلل کیږي. لډلې محمد اګل مجاهد وایي هیله لري چې په راتلونکي لمریز کال کې به جګړه کمه شي او د وینې تویدنې مخه به ونیول شي. دیوی په دې کال کې جګړې له افغانانو لویه قرباني واخیسته. کومه حسابه وکړو نو لسګونه زره کسان وژل شوي. دا یو خونړی کال په دې کال کې زیاته وینه توی شوه. هم په هوایي بمباریو کې ولسی وګړي وژل شول، هم امنیتي او دفاعي ځواکونو تلفات درلودل او هم وسلوالو طالبانو. په تیر کال کې د افغانستان په خاوره د حکومت د حاکمیت د فیصدۍ په اړه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحده ایالاتو د سرمفتش ادارې یا سیګار هم څو راپورونه خپاره کړل. د دې ادارې په وروستي راپور کې راغلي دي چې افغان حکومت د دې هیواد له 55% څخه په کمه خاوره حاکمیت لري، خو دا راپور افغان امنیتي ادارو رد کړی او ویلي دي چې وسلوال مخالفین د هیواد په یو شمېر سیمو واک لري چې پر ضد یې پوځي عملیات روان دي. اکرام الله اکرام، آزادی رادیو، کابل. د آزادی رادیو درنو اوریدونکو، د نوی کال په ورځ د آزادی رادیو د موسیقي خپرونه د سهار له لسو نه تر دولس بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. تاسو کولی شئ په دې شمیرو موږ سره په اړیکه کې شئ: 0999 40 15 40 0998 225. نوی کال مو مبارک.
زموږ د سندرو د میلمانه یا د سرودو سخن د خپرونې چلوونکی د افغانستان نامتو سندرغاړی ګودر زازیو چې دا خپرونه په ژوندۍ بڼه مخته وړي، لسو بجو پیلېږي. مهروي د ازادي راډیو د نوروز په مناسبت نورې ځانګړې خپرونې هم نن د ازادي راډیو په خپرونو کې. مهروي، په افغانستان کې 8:30 بجې دي، یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. نن په افغانستان کې د 1409 کال لومړۍ ورځ یا نوروز د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د نوروز میلې پیل شوې دي. د نوروز تر مراسم په مزار شریف کې هم د حضرت علي پر مزار د جنډې له پورته کولو سره پیلېږي. مراسم پیل شوي، وروسته به له خپل خبریال سره تماس ونیسو. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډېدو په اړه ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي، سره له دې چې حکومت تمه کوله انتخابات په خپل وخت ترسره شي، خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دې پریکړې درناوی کوي. ټاکل شوی وه چې دا انتخابات د روان 1409 کال د سرطان په 9 ترسره شي، خو اوس څه باندې 2 میاشتې د میزان د میاشتې 6 نیټې ته وځنډېدل. د ایران ولسمشر په هیواد کې دننه د سیاسي ډلو ترمنځ شخړو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه او ویل چې دغه ډلې باید د بهرنیو دښمنانو په وړاندې یو موټی شي. حسن روحاني دغه څرګندونې د نوي کال د نوروز په مناسبت په یو تلویزیوني وینا کې چې د دولتي تلویزیون له لارې نن خپره شوه کړي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپی د اسرائیل له صدر اعظم سره د ایران په اړه خبرې وکړې. د پاکستان د اپوزیسیون د لوی ګوند له مشرانو د هیواد فساد ضد ادارې تحقیقات پیل کړل. د پاکستان له پخواني ولسمشر اسف علي زرداري او د هغه له زوی بلاول بوټو څخه چې د پیپلز ګوند مشران دي پرون په اسلام آباد کې د ځواب ورکولو ادارې ان ای بی تحقیقات وکړل. خبرنامه ازادي رادیو اوریدل کدا او ځینې نور خبر نه غواړي په تفصیل بیا هم ولولې. د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی انکام. دا راز دی ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لارې صافي او وازی اوریدل شي. البته په انټرنیټ کې د افغانستان سیمې په اړه بیلابیل مطالب لوستلای او کتلای شي. ویډیوګانې هم شته او د غرض عکسونه هم. ازادي رادیو اوري د خبرونه دوهمي نیمایي ته ورسېدو. وړاندې په خبرونو کې مو لنډو خبرونو کې مو واوریدل چې نن د نوروز د ستر جشن مراسم په مزار شریف کې د حضرت علي پر مزار د جنډې له پورته کولو سره پیلېږي. ټاکل شوی وه چې افغان ولسمشر اشرف غني هم په دې مراسمو کې ګډون وکړي، خو څو شېبې مخکې د ازادي راډیو خبریال له مزار شریف راپور ورکړ چې مراسم پیل شوي، خو تر اوسه ولسمشر اشرف غني په دې مراسمو کې ګډون نه کړی. له مزار شریف د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زای را سره د ټلیفون په لیکه دی. حبیب زای صاحب، خبرونه ته خیر راغلاست. لومړی خو نوی کال مو مبارک شه. له شار ډیر غږونه راځي. بلې حبیب زای صاحب، وینا زموږ اوریدونکو نه پوهیږي چې څوک وینا کوي او څه وایي. که تاسو یو څنډې ته شی ووایي چې دا مراسم څه وخت پیل شول او ټاکل شوی وه چې افغان ولسمشر اشرف غني په ډېرې بښنې سره قدرمنو اوریدونکو له خپل خبریال سره خبرې نه شو کولای. په مزار شریف کې د حضرت علی پر مزار د جنډي د پورته کولو مراسم پیل شوی ټاکل شوی و چې افغان ولسمشر په دې مراسمو کې ګډون وکړي، خو څو شپې مخکې چې له خپل خبریال سره خبرې وکړي هغه وویل چې تر اوسه پورې افغان ولسمشر نه دی راغلی. د مزار شریف کې د نوروز تر مراسم د جنډې په پورته کولو سره پیلېږي او د ګلو سرخ میله هم څو ورځې په دې ولایت کې په مزار شریف کې دوام کوي.
نوی کال مو مبارک. د پسرلی له را رسیدو سره له ازادي راډیو ځانګړي خپرونې واوري. نوی کال د ازادي راډیو له خپرونو سره پیل کړي.
په مزار شریف کې مولا خپل خبريال مجيب الرحمن حبيبي سره به تاړي کټنګ شوې ده په دې هله چې تر شای غګونه لوړ نوي بلې حبيبي زاسه یو چیرې کې ودرېږي چې خلک مو په غک پوشي تر شا د لاسپیکر له لارې ډېر غګونه اورېدل کېږي. بلې د ازادي راډیو خبريال له مزار شریف را سره د ټلیفون په لیکه دی حبيبي زاسه. بلې قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو خبرونه اوري. نن د نوي ديار لسو ات نویوم کال لومړی ورځ د نوروز ورځ ده. دا ورځ د افغانستان په اکثر ولایتونو کې په ځانګړو مراسمو سره لمانځل کیږي. په تیره بیا په مزار شریف کې د حضرت علي پر مزار د جنډې له پورته کولو سره دا مراسم په شاندارو توګه باندې لمانځل کیږي. ورسره هم د ګل سرخ میله پیلېږي. په کابل کې هم د دې مراسمو لپاره تدابیر نیول شوي دي. مجيب الرحمن حبيب زاهر له بلخه را سره دی له مزار شریفه. حبيب زاهر صاحب رقمو اوري
تاسو ښه خبرو رقمو راځي.
بلې مهرباني وکړئ مراسم پیل شوی کړه ته وایي چې څه وایي خلک.
نوري صاحب محترم په خلق ولایت کې د اوس په حال د حضرت علي کرغلا او بچو بچو تیرښت د نوروز مراسم پیل شوی دي. خو پرونه اروتران او احوال مقدماتي وایناوي وړاندې کوي. په دې مراسمو کې وایي چې افغان ولسمشر محمد انس اشرفي به هم تر سود کور سازش او دغه په وایناو وکړي. ترته به په مراسمو کې د بلخ محلي چارواکو ګډون کړی دی او پام کې دا چې مارکیټي دولت د دفاع وزیر او نور ورکول چارواکي هم څو مراسمو ته راشي. مراسمو لپاره په بل ولایت کې دیونه را پدې خو امنیتي تدابیر نیول شوي وو. خو له تېرې ورځې سهار رئیس تر دمه ځانګړي ځواکونو کومې لارې چې راوځي شریف ته منتهي وې د خلکو پر تګ راتګ باندې کړی دی او د خلکو حضور نسبت ډېرو کلونو ته په دې مراسمو کې کدی هم ښځو او هم نارینه وو په زرګونو کسانو ګډون کړی دی او اوس هم د بلخ محلي چارواکي خپلې ویناوې وړاندې کوي. بلې
بلې حبيب زاهر صاحب د محلي چارواکو په ډله کې څوک د بلخ والي ده؟ د بلخ پخوانی والي عطا محمد نور د چپ ورسېو کې بیا د افغانستان د ملي والي د حکومت له مشرانو سره شخړه راپورته شوې. د بلخ د نوي امنیت قومندان د ټاکلو پر سر آیا عطا محمد نور هم په دې مراسمو کې ګډون کړی او آیا مخکې چې تاسو دغه مراسم له نږدې څارل ولسمشر په ځنډ راځي د مراسمو ته او که لومړی له پایله په دې مراسمو کې ګډون کوي؟
تر دا کوم معلومات چې موږ ترلاسه کړي دي د عطا محمد نور مطبوعاتي دفتر په رسمي توګه نه تایید کړي چې نوموړی په دې مراسمو کې ګډون وکړي. خو د بلخ نور په سیاسون په دوه مراسمو کې ګډون کړی او د بلخ خاصا د بلخ والي حساب رهګذار به هم په دې مراسمو کې وینا ولري. د بلخ امنیتي چارواکي د بلخ امنیتي قماندان د 209 شاین کلو قماندان او نور امنیتي چارواکي هم په دې مراسمو کې ګډون کوي او په خلکو ته وایي.
بله مجیب رحمان حبیب زای لتاسو مننه دیده خو مراسمو پا باب بیا هم لتاسو سر تماسو نشتو او کلچه دی حضرت علی جنده پورت شو او که افغان و لسمشر پا دی مراسمو که گردون وکر و وینای وکر دی وینا مهم برخو با هم اوریدون که خبر کلی. بله قدر من اوریدون که مزار شریف دی ازادی رادو خبریال مجیب رحمان حبیب زای و مراسم پا دی مزار شریف پر روزه که پیل شوی دی حضرت علی پر مزار دی جندی دی پورت کولو مراسم تروسه ندی پیل شوی یوازی سیمهیس چارواکی ویناوی کوی دی راپورنو لمخی لکسنگ چه مخی زمق خبریال همو ویل تاکل شوی چه افغان ولس مشر هم پا دی مراسم که گردون وکری او وینا هم واوروی ازادی رادیو آوری هر ورځ د سهار لوو بجو دی مخام ترو او بجو خبروانی کو دی خبروانی پا ورسی برخه که دی نوروز دی جشنونو پا مناسبت دی جون پشی بو اونیس پروگرام که مو پا دی برخه پا دی اعلا مفصل خبری کری خو اوس بیا هم دی تیر کال مهم و پی خو تا کتنه کو په یو تفصیلی راپور که به واوری چې په افغانستان کې د بشری حقونو په تیره بیا د ښځو د حقونو د اعادې په برخه کې څه پرمختګونه شوي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي دې کمیسیون بیا هم په 1409 لمریز کال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لوړو شمیرو دا کمیسیون د لوړو شمیرو شاهد دی. خو د افغانستان د ښځو چارو بیا وزارت بیا د دې کال په ترڅ کې د ښځو په وړاندې د زور زیاتي د 40% د کمیدو خبر ورکوي او هغه یوه لاسته راوړنه بولي. دا تفصیلي راپور د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزي چمتو کړی دی.
د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی په افغانستان کې د بشري حقونو یوه اساسي ستونزه. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په 1409 لمریز کال کې هم د دغه هیواد ښځې د تاوتریخوالي شاهدانې وې. د دغه کمیسیون د ښځو چارو د برخې مسؤلې لطیفې سلطانی ازادي راډیو ته وویل په دغه کال کې له دوی سره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له 4000 زیاتې پیښې ثبت شوې دي. د بشر د حقونو کمیسیون څېړنې په 1409 لمریز کال کې هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لوړو شمیرو ښکارندوی کوي او موږ په دغه کال کې هم 2280 قضیې ثبت کړې چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د 4309 پیښو له موارد څخه دي. البته دا یو کم توپیر دی چې تر صفر لاندې دی، یعنی د تیر کال په پرتله یوازې شپږ پیښې راکمې شوې دي. آغلی سلطانی وایي له دغو 4329 د تاوتریخوالي پیښو له شمېر څخه 478 اقتصادي، 213 جنسي تاوتریخوالی، 1302 فزیکي تاوتریخوالی، 1415 شپېته رواني او لفظي شخړې او 568 هغه پیښې دي چې د ناوړه دودونو له امله رامنځته شوي او د بشري حقونو له خپلواک کمیسیون سره ثبت شوي دي. نوموړی زیاتوي چې د ولایتونو نفوس ته په کتو کابل کې د تاوتریخوالي تر ټولو زیاتې پیښې شوي او بامیان، ننګرهار، بلخ او هرات هغه ولایتونه دي چې په دغو ولایتونو کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون په دفترونو کې زیاتو ښځو خپلې پیښې ثبت کړې دي. خو د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې په 1409 لمریز کال کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی راکم شوی دی. د دغه وزارت مرستیالې نبیله مسلې ازادي راډیو ته وویل د ملګرو ملتونو سازمان راپور ښیي چې د ښځو پر وړاندې زور زیاتی 40% رقم شوی دی.
سال کې گذشت سال 1397 وضعیت زنا تا جایی
په 1409 کال کې د افغان ښځو وضعیت یو څه ښه و. هغه شمېرې چې ملګرو ملتونو خبرې کړې ښیي چې په دغه کال کې د ښځو پر وړاندې 40% تاوتریخوالی رقم شوی او موږ دا یوه ستره لاسته راوړنه بولو، یعنی زموږ کارونه پایلې هم ورکوي. که څه هم افغانستان په تیرو 18 کلونو کې د ښځو د حقونو په برخه کې لکه د نجونو د زده کړو، روغتیایي خدماتو، سوداګرۍ او په سیاسي او مدني چارو کې د ګډون په اړه د پام وړ لاسته راوړنې لرلې، خو لا هم د هیواد په ډېرو سیمو کې د فرهنګي او ټولنیزو ستونزو موجودیت هغه څه دي چې د دوی پر وړاندې خنډونه جوړ کړي او د دوی حقونه او ازادي یې نقص کړي دي. د بدن د غړو پرې کول، وهل، ډبول، په کم عمر کې ودول، له اساسي او اسلامي حقونو محرومېدل، جنسي تیری او یو شمېر نور هغه مسایل دي چې افغان ښځې له عمله کړېږي. د ښځو د ملاتړ بنسټونه وایي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اصلي لامل په کورنۍ او ټولنه کې د نارینه واک او ښځو ترمنځ جنسي نابرابري ده. دا چې په افغانستان کې له زده کړو څومره نجونې بې برخې دي او موږ غوښتل د افغانستان له پوهنې وزارت یې په اړه معلومات واخلو، خو د پرله پسې اړیکو سره سره بیا هم بریالي نه شوو. خو تر دې وړاندې د وزارت ازادي راډیو ته ویلي و چې په 1409 لمریز کال کې د بیلابیلو لاملونو له امله 3.5 سلنه نجونې ښوونځیو ته له تګ محرومې دي. له دې سره د افغانستان لومړی میرمن بی بی ګل رولغانی وایي چې په 1990 نړیوال کال کې د پام وړ پرمختګونه او لاسترونې موجودې وي. نوموړی د سوداګرو ښځو د شمیر زیاتوالي ته اشاره وایي. سوداګری خونې د محاسبې په اساس د محل د غیر رسمي سوداګرو تر څنګ 1,500 سوداګری ښځې په رسمي ډول په هیواد کې فعالیت کوي او دا یوه ستره لاسته راوړنه ده. د افغانستان د اداري اصلاحاتو خپلواک کمیسیون هم ویلي چې 1990 نریز کال هم د ملکي خدماتو په دستګاو کې د ښځو د ګډون لارخه تر ټولو ښه کال و. د دغه کمیسیون د شمیرو له مخې په 1990 نریز کال کې د ملکي خدماتو د کارکوونکو کچه یوازې 22% یې ښځو جوړوله چې اوسمهال دا کچه 20% ته لوړه شوې او 15% لوړوالی ښیي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې په 1990 مریض کال کې هم په کورنیو او دولتي ادارو کې په هماغه پخوانی شدت تاوتریخوالی موجود و. د افغان ښځو د شبکې ویغړې سیما څخه په دې اړه وویل.
قانون هست که باید بیشتر از 30% کرسی های دولتی باید بر خانما باشه.
قانون داست دهی چه باید دولتی کرسی و دیر سلنه خوزو تزنگی شی خوب مهم و کریدی کرسونو که بیا کمی خوزی حسود لدی چه دا پخپلا یو دول توسطی خواله ده او دولسواله او کلی و پکا چه هم زور زیادتایشتا چه سهره محکمه هم پکی شمیدی
ای را ما سخت ما خانم ها تقدیم میکنیم.
په 1990 نریز کال کې د افغان خزو د اندېښنې وړ بله موضوع د سولې په خبرو کې د دوی د لاسته راوړنو خوندیتوب دی. دوی وایي چې د هیواد سیاستوال باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې پر ولسواکۍ او په ترلاسه شویو ازادیو په تېره بیا د ښځو په لاسته راوړنو معامله ونه کړي. خو د افغان حکومت چارواکو ویلي چې د ښځو د حقونو ټینګښت او د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي د عاملینو محاکمه د دوی په لومړیتوبونو کې دی او له طالبانو سره په خبرو کې به یې هم حقونه له پامه ونه غورځول شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
نوی کال مو مبارک شه. د پسرلی له را رسیدو سره له ازادي راډیو ځانګړي خبرونه واوري. نوی کال د ازادي راډیو له خبرونو سره پیل کړي.
یو ځل بیا مو نوی کال مبارک شه. د نوی کال په مناسبت هم ډیرو د ازادي راډیو اوریدونکو د افغان بسمت سوات لشمیرې لارې پیغامونه راستولې دي. سبحان الله نبیل صافی لکونه لري کې ټولو هیوادوالو او مسافرو افغانانو ته د اتنویوم 1990 کال مبارک وي. خوشبین یو چې دا کال له پرمختګونو او د سولې کال وي. د غرض حکیم افغان له کندهار لیکلی چې موږ تیر کال هر ورځ په دې تمه تیر کړ چې نن به سوله راځي، سبا به سوله راځي، خو سوله را نغله. خدای دې وکړي چې راتلونکی کال بختور وي او د سولې کال وي. عبدالواحد مدقق د ازادي راډیو یو دایمي همکار چې تل پیغامونه رالیږي، بیا د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته د نوي کال مبارکي ورکړي. ډیرو نورو اوریدونکو هم پیغامونه راستولي د نوي کال د مبارکۍ د پر پیغامونو ډک دوی. کور مو ودان په دې هیله چې نوی 1990 کال د سولې او نیکمرغۍ کال وي. د نوروز په مناسبت د ازادي راډیو ځانګړي خپرونه ژوند په شیبو کې هم اوس خپرېدو ته چمتو ده.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دي کومه
ارغه اس به تکړه اس به ته په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. د پسرلی علامې راغلی په هر بوله کې بنګړي مات شوې دي. نه په دې هیله چې نوی کال له خوښیو ډاک تیر کړئ. ژوند په شیبو کې خبرونه پیلوو. نن د نوی کال په ورځ د کابل په کارتې سخی کې د جنډې په پورته کولو خبرې کوو.
څلورم خلیفه د اسلام حضرت علی کرم الله وجهه داسې وسط کړی و چې مجسد د خوارج نه پنهان یو چیرته دفن وکړي چې مجسد ته زیان ونه رسوي.
بیا د جنډي پورته کولو په حق له خلکو نظرونه اورو.
په عقیده ای لحاظ باندې هلته ډیر خلک راټولیږي چې د ټولنه سنتي ده په قائد ولاړه ده. نو ځینې خلک په دې عقیده دي چې هلته لاړ شي د دوی ستونزې حل کیږي.
اسلام له نظر هم دا موضوع سیړو
د مفسرونو محدثینو په کتابونو کې د فقهاو په کتابونو کې نستا.
جنډا پورته کول لډیر په خوره هيسي په بلخ کې تر سره کیږي. خونن موږ د کابل په کارتي سخي کې د جنډي پورته کول په حق لګیږو. دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړی او زه اکرام الله اکرامي درته وړاندې کوم. ملتیا مو وکړئ.
قدر منو کوم د اسلام څلورم خلیفہ حضرت علی له شهادت مخکې وصیت کړی و چې کورنۍ په نجف کې په پټځای کې ښخ کړي. ډیر وخت وروسته بیا ابو مسلم خراسانی د حضرت علی جسد د شپې لخوا له نجف څخه د بلخ د خیران غونډې ته راوړ. وایي چې د حضرت علی جسد چې په لار هر ځای کې د دمې لپاره کیښوده نو هلته به خیر او خیرات کېده، زیارت به جوړېده او په هماغه ځای به جنډه پورته کېدله. چې له هغو ځایونو څخه یو هم په کابل کې د کارت سخي زیارت دی چې د سخي شاه مردان په نوم یادیږي. هر کال د دولت لوړ رتبه کسان ورځي او له عامو خلکو سره په ګډه جنډه پورته کوي چې بیا تر څلوېښت ورځو پورې پورته وي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خلکو د فرهنګ د ریاست کارکوونکی دوست محمد قابل وایي د جنډې پورته کولو د لرغونتوب پاکله وایي
څلورم خلیفه د اسلام حضرت علی کرم الله وجهه داسې وسط کړی و چې موجسات د خوارج نه پنهان یو چیرته دفن وکړي چې موجسات زیان ونه رسوي. بیا دا تقریبا سل کاله ووته حضرت امام جعفر صادق ابو مسلم خراسانی ته امر وکړ چې دا د حضرت علی کرم الله وجهه جسد پنهانی د خراسان په یو ولایت کې پنهانی دفن وکړي. بیا د شپې له طرفه د شتور په واسطه ابو مسلم خراسانی د حضرت علی کرم الله وجهه جسد مزار ته ولېږه، عمل ته بیا خخه کړ. هر چیرته چې یو شپه دوه درې ساعته که دوه ورځې پاتې کېدل همهلته یې بیا گذرګاه په نوم یادېده. دا کارتی سخی همغسې یو شی ده چې دلته جسد خیودل شوي دو بیا دوه درې ورځې وروسته بیا مزار ته.
د ښاغلي دوست محمد په وینا کله چې خلک خبر شول چې د حضرت علي جسد بلخ ته راوړل شوی دی نو ډلې ډلې به ورتلل او هلته یې غویان وزې او پسونه حلالول، خیر و خیرات یې کوه او د حضرت علي زیارت خدای ته واسطه کوه چې درد او رنځ یې لرې شي. بیا مغه وه چې خلکو هلته توغ ودروه او دا ځای یې په زیارت مشهور کړ. لکه څنګه مو چې مخکې وویل، په هر ځای کې چې د حضرت علي جسد کېښودل کېده هلته به زیارت جوړېده او هماغه ځای به د حضرت علي د ګذرګاه په نوم یادېده. په کابل کې د کارتي سخي زیارت هم یو له مغزو نسخه دی. موږ ورغلو او هلته له 55 کلنې نسیمې سلطاني سره وغږېدلو.
ما بچې شم خو دیدیم کوربینا شده، شر روان شده.
ما په خپل سترګو لیدلی چې د جنډه پورته کولو پر وخت چې خلکو خدای ته سوال کړی، ړوند بینا شوی او معلول روان شوی دی. موږ هر کال د نوي کال په ورځ د سخي زیارت ته راځو او دلته خدای ته سوال کوو چې ستونزې مو حل شي.
کله چې د کابل په کارتي سخي کې جنډه پورته کیږي نو خلک بیا تر څلوېښت ورځو هلته میلې کوي، دایره، بنګړي او نور شیان خرڅیږي. میرمنې ورځي په توغ جنډې تړي او خدای نه د خپلو ستونزو حل غواړي. د غزنی اوسیدونکی پاکیزه ارزو وایي چې میرمنې په دو ورځو کې ځانګړي دودونه پالي.
په عقیده لحاظ باندې هلته ډېر خلک راټولېږي، چون دا ټولنه سنتي ده، په قاعده ولاړه ده. نو ځینې خلک په دې عقیده دي چې هلته لاړ شي د دوی ستونزې حل کېږي. نو دلته اکثره د نارینه سره ښځې هم ځي چې ښځې کوم کار کوي. یو رواج خو دا ده چې هلته دوی بنګړي ماتوي، مثلا دوی لاسونه د بنګړونه ډکوي او ځي همالته ماتوي. یعنې دا یو داسې یوه نظرانه ده. او بله د دسمال تلرو ډېره زیاته رواج ده. که تاسې لیدلي وي دغه جنډې چې دي، یو خو یوه استر پې تلر کېږي، خو نورې ټولې په دسمالونو باندې تلر شوي وي. هلته ځي خلک یوه غوټه اچوي، دوه غوټې اچوي. دا هم د هغه مشکلاتو د شمېر حساب ورته ښایي. البته همداسې یو څه ده. نو دغه د دسمالونو تلر پکې رواج ده او دا جنډې په دسمالونو تلر کېږي چې دا په فولکلور کې ډېر زیات یاد شوي دي. عموماً ښځې ډېر زیات باورمندې دي. یو عجب ماحول، یو عجبه رنګارنګي، هغه د نوروز د طبیعت له رنګارنګي سره دغه د انسانانو رنګارنګي مالتره پیدا کېږي. رنګارنګ جامې اغوستل شوي وي. په خپل حالته یو ښایسته محیط را مینځته کېږي. دغه د دسمالونو تلر، دغه د بنګړیو ماتول، دغه یو عجبه منظره هم دلته رامینځته کېږي. یعنی انسان که هغه ته متوجه شي، د یو څو وخت لپاره تاسې یو رواني سکون اخلي.
د نوي کال څلوېښت ورځې چې جنډه هم پورته وي، د ماشومانو لپاره هم د سیل او ساتیرۍ ښه موقع وي. له خپلو کورنیو سره ورځي او د سخي په زیارت کې د لوبو بېلابېل شیان اخلي. د لغمان اوسیدونکو فاروق چې اوس په کابل کې اوسیږي د خپلو ماشومانو کیسه کوي.
خو چون د رخصتۍ ورځې په کور کې اوسیږو او میلې جنډه جګیږي، په هغه ورځ ډیر وخته مونږ خلاصه کوي چې ماشومان هم ډیر وخته جګیږي. په دې خاطر باندې ته دوی دې ته هوسیږي چې نن جنډه جګیږي، کالی نوی اغوندي، یو پوخانی اخلي، یو چرخنانک ځان ته اخلي، یو بل ګاډیلا کورته وایي چې پخوا نجارانو جوړول، څوک چورنه خود خوري، څوک پاپڑوں پسې ګرځي، څوک یو رقم بل په دې میلو کې جوړیږي، چا ورته دغه وایي پښمه خندک ورته وایي کڅ وایي هغه خوري.
د جنډې د پورته کولو پر وخت د زیارت چار چاپیره په سرو او شنو تیکو پوښل شوي وي. له نوي کال څخه ډیر مخکې د جنډې د پورته کولو لپاره چمتووالی نیول کېږي. د سهار لخوا لوړ رتبه کسان راځي او د سخي په زیارت کې جنډه پورته کوي. د ننګرهار اوسیدونکو جمیل وایي چې جنډه د افغانستان په اکثرو سیمو کې پورته کیږي.
دغه جنډه په ولایتو کې د هماغه ولایت لوړ رتبه چارواکو لخوا، سپینګیرو لخوا، روشن فکران، عالمان او مخورینو لخوا چې په کې پړیا چول کیږي، دا جنډه رورو جګیږي. په دغه وخت کې د ډیر زیات خلق راغلی، سیلبینی، ځنی دواګانی کوي، ځنی خپل فریادونه کوي، ځنی خوخه احساس کوي، دا د یو سولی او د آرامۍ احساس امي. اکثره خلق په افغانستان کې تفریغا او د سیاحت لپاره ځین نه لري، دا یو نیک پال غنی او دغه ځینو ته د میلو لپاره دی چې لته میلو کې چکر وهي، د خپل د جنډي جګیدل خلق نیک پال غنی.
په کابل کې د کارت سخی زیارت ته ورغلو او لوغ ماشومانو سره وغږیدلو چې هلته یې وبخرڅولی. دوی ویل چې د نوي کال په ورځو کې کار ښه کیږي، ځکه د سخي زیارت ته له ډېرو ځایونو څخه خلک ورځي. له دوو تنو ماشومانو سره غږیدلی یو، ورته غوږ شئ.
زمي شیر خان دلته شیراز ول ته خلک ډیری دی، خو ته اوس پولیسان خلک نه پریدي، اول جنډه سکته کې به نه وي جنډه جګیږي. زه خپل دلته نه زم زی بیرین نه سال کو
ولې نه راځي دینه نه
دینه نه نه پریدي جنډه ډاکی کنه
څوک دلته
دلته خلک ډیری نسی
اوس باندې اوسې ته دې نوم راتوې
صدیقه
ته دې راتوې چې کله د جنډه جګیږي دلته څومره خلک جنډه سره قمی څوک جګی
دلته دغه نفران مهمه مهمه چې دی البته پوسه سخونه چې دی غو باندې تر پلو نه وای ته مشران کینې کته نور حق سر ساکي غو باندې کینې نو پړي سره ته چاندا اولنی راکته کوي او بل چې کوي ته سشنه چاندا وی سر باندې کولون وټی او چې ته چاندا هغه کړن رون وسی او خسي راځي زیارت ته نور
تم راغلی کوم مخ زیارت ته
بیرو قبر په سر ازم دا کوي خرڅو مغه کوم او دا نه راغلی نه دا نه پولیسو نه اجازه نه ورکوي ته ته نو ملي یار ته ډوډۍ خوري هغه کا خو اول نوروز باندې هیڅ شی نه پریدي دوام کې دریم کې کا پریدي
دا جنډه به تر څو ورځو پورې هم دسي جګي
څلويخت
څلويخت راځي بیرته به څوک ټټي
بیرته به دا خلک ټټوي به به بل باندې
اوس ګورو زه ته کنه اوس سره هم جنډه درته
اوس ته شنه ده
کومه وخت
او غدا علم سره علم منس کی چې ولاړه ده
د جنډه خټل خایستم د کنه په دې باندې ګلان می شین رنگ می دي تاسو مره خو کیږه
ډیر خدای تاسو ته راځي کنه هغه کی
چی کی
بیا پسالای کی کنه
که جنډه جګنی پسالای نه کیږي
پسالای کی کی بل د نوروز انور خو دې خاطر خوشحالي
یعنی د جنډه چې جګ سي دام یو نه خدي پسرلی ده د کارت سخی د زیارت یو تن ساتونکو وایي چې دوی د نوي کال را رسیدلونه ډیر وخت مخکې د جنډې د پورته کولو لپاره تیاری نیسي.
مجاور زیارت روزه سخی جان
د سخی په زیارت کې مجاور سید حسن يم لاش پګو کلونو را پدې خوادل ته زیارت ساتم. د سخی جان په زیارت کې د نوي کال لورځ مخکې امنیتی تدابیر نیول کیږي. د سخی د روزې رئیس راځي په سخی کې د جنډې پورته کولو تدابیر نیسي. بیا چې جنډه پورته کیږي لوړ رتبه چارو کی او لا نور ولایتونو څخه هم خلک راځي خجم جوش بي د سخي جان عالم لوس پني څخه جوړ ده په سرشنه جنډه بي لهغه پاس بیا ګلان خودل شوی بي او د سخي زیارت ته هر کال نوی جنډه برابرېږي.
خودینی علما بیا وایي چې په نوی کال کې د جنډې پورته کول دینی سبغه نه لري. د پانتون استاد او د دینی مسایلو څیړونکو ډاکټر نور الله کوثر وایي چې
جنډه بالا یا د جنډه جګول د افغانستان کې، په پاکستان کې، په هند کې، په تبت کې، په مختلفو ځایونو کې غیر مسلمانانو نه نور مذهبونه د سیا ورځ لري چې هغه په خاص وختو کې جنډه جګي. د بودایانو کې دا رسم ست په تبت کې وسم د په چین کې چیرې بودایانو سیږي میانمار کې په هندستان کې مخ خپل لیدلې ده. همدارقم په کراچۍ کې یو ورځ جنده والا په نوم جنډې سخی په نوم باندې هلته هم یو زیارت ده په نوم زیارت سخی. په هندوستان اجمیر کې دا کار کیږي، افغانستان په مختلفو ولایتو کې مخصوصا په کابل او مزار کې د نوروز په اوله ورځ باندې په نوم د جنده یا بیرق یا علم یو څه شی جګی دا معروف او عامیانه فلکلور کې د منګه جنده بالا په نوم باندې دا معروفه سوی. دا د قرآن او د اسلام له نظر نه هیڅ اصل نه لري. موږ په افغانستان کې درې شیان ډیر زیات هغې ته احترام لرو، هغې باندې تاکید کوو. قرآن ده، د نبی علیه السلام سنت دی، او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب او فقه ده. په قرآن کې هم څه شی نشته د جندې بالا په متعلق، په احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې هم نشته. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې د مونږ د مذهب پیشوا ده او مونږ د هغې متبعین یو، په هغې کې هم داسې یو څه شی نشته. د مفسرینو محدثینو په کتابونو کې، د فقهاو په کتابونو کې نشته. ځینو یو له بل نه نشر کړي دي او نقل کړي دي، خو مستندات چې علمي مستند ولري وجود نه لري.
ترنو دوستانو، د نوي کال پر ورځ جنډه پورته کېدل په بلخ، کابل او ځینو نور ولایتونو کې لډیر په خوا راهیسې دود دي. په دې هیله چې خوا خوشحاله او نیکمرغه کال ولري، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه چاره.
Der Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La Dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nadi la muhimu pesho khabrawi.